السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرزونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو نوټس اخیسته اسلام آباد های کورټ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمن سزا ماتل کړې ده او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرایلی پوز د غزې له مرکزی روغتون شفا څخه وتلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سو موټو یا لخپلې اندې نوټس اخیستې ده دا پس له هغه دا چې 300 وکیلانو په سپریم کورټ د یو بیان لاله غک کړو چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا لیکل شوی هغه خط کې د ذکر شوو تورونو په اړه د لخپلې اندې نوټس واخلي چې په استخباراتي ادارو په عدلیه کې د لاسوهنې په اړه لګول شوې دي نن د سپریم کورټ لخوا ویل شو چې د دې قدیمه اوریدنه بعد د سپریم کورټ د ججانو او کسیزا جرګګۍ کوي په دغه جرګګۍ کې به هغه قاضیان شامل وي چې د سپریم کورټ د اسلام آباد په پرنسپل چوکۍ موجود وي د دې بنچ مشربا مشر قاضي یا چیف جسټس فایز عیسا کوي دا په داسې حال کې دا چې قانون پوه ایمان زینب حاضر مزاری چې د وکیلانو په بیان لاسلیک کړي د مات په یو ډیر شمه په خپل ایکس پاڼه دغه بیان خپور کړي په دې کې درې سوه او درې وکیلانو غوښتنه کړي چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا په جاسوسي ادارو دې د لګول شو تورونو په اړه لخپلې اندې نوټس واخلي د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ په 15مه نیټه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولې وو چې پکې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي له دې وروسته د قاضي فایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ په 28مه په لیک کې د لګول شو تورونو جاج واخیست خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو د وړاندې وخت په وخت پوز ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتله کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو امر کړی د توشخانه په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 1 دېرشمه د 14 کلونو د قید سزا ورول او عمران خان او د هغه میرمنې د دغه سزا د ماتلې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی وو په عمران خان او د هغه په میرمن بشرا بیبی تورته چې د توشخانه نه یې د وزیر اعظم پر مهال د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا تر لاسه کړل شوی قیمتي ډالۍ په ارزانو نرخونو اخیستوي د میرامشاه بازار دکاندارانو د حکومت نه د خپل ویجاړو شو دکانونو د تاوانونو پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي نن دغه دکاندارانو د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یو وار بیا احتجاجي مظاهره وکړه دوی غوښتنه وکړه چې کماویزي ورته ور نه کړل شوی نو احتجاج به تر پیښور یوسي د اپریل په اوله نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر ثناء الله وویل
رسپاب مخشیوی او دا مشوره را سره کی چوادر میز د غازی سایي کنا پښاور تلوشي د وزیر الله کر مخشو کی میشته د خلی میز سره مصرف کړي خو میشته د 4 خونه خو میز د ټول د ګندور ته ویایي چې ان شاء الله دوغر چې احتجاج بیدا میز احتجاج به ایت ویای میز په احتجاج شي وی
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو شو دکانونو معاوضې یې ورکړي او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې په ترلاسه کېدو به یې متاثرینو ته ورکړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د خیبر پښتونخوا په بيشام کې د وجل شو 15 چینایي انجنيرانو مړي چین ته استول شوې دي د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې مړي د مارچ په 1 دېرشمه نیټه د پینډي له نورخان هوایي ډګر څخه واستول شو په دې موقع د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشران او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم موجود وو دوی په جسدونو د ګلونو ګډه کې خو دې بیان زیاتوي چې په پیخه کې لاس لرونکو ته به سزا ورکوي چینایي انجنيران د مارچ په 16مه د پاکستان په شمال لویدیز کې د اوبو د برېښنا تر ټولو ټولو لوی پروژې داسو بند ته روانو چې یو ځانمرګي بریدګر خپل چاودیدونکو توکو ډک گاډي د دوی له گاډي سره وجنګاوه. د پاکستان حکومت د مات په 28 د برید د پلټنې لپاره ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې وه. په همدې تړاو د چینایي پلټونکو یوه ډله د مارچ په 29 په تحقیقاتو کې د برخې اخیستو لپاره پاکستان ته رسېدلې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. او بل خبر دا چې فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرائیلي پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د دوه اونیو له کاروایي وروسته وتلي دي، خو هغه سیمه یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو خلک د دوشنبې په سهار له اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته شفا روغتون او خواوشا هغو سیمو ته راستانه شول چیرې چې دوی د ودانۍ دننه او بهر جسدونه وموندل. د اسرائیلي پوځ لخوا په سمدستي توګه کومه تبصره نه ده شوې. حماس چې امریکا او یورپي ټولنه یې ترهګر ډله بولي د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید کړی و او له هغې راهیسې اسرائیلو په غزې پوځي کاروایي پیل کړې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه د وو ججانو عدالتي جرګګۍ جوړه کړې. میرامشاه بازار دکاندارانو د ورانو شو دکانونو د معاوضو لپاره د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی. دوی څه وایي؟
آیا همیشه د سمندای بزور یړنګولو دته دغه ویریفیکیشنین د جی ای ټی او دغه چې کوم د کانا پی ډی ایم دا ولې دته دا کړی وي چې دا بزور ړنګوي دا وته وکی.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر ورستیو بارانونو په جنوبي وزیرستان کې هم خلکو ته زیانونه رسولي. ځایي خلک وایي
سوراغرینا دی غبرګای شو زیو بش سراکاندا ګوډه لا کوناي خو جا خدر بده کې ډریزیو ته د زموږی ونس ګورې کړی دي خلک کافي نقصان ورغای.
بلخوا د سواد خلک وایي سکال د ګرانی له وجې د اختر لپاره پیزارونه نشي اخیستلې.
خپل شروع جوڑا بوٹا رستو برس کرے ماں کا 45 روپے کی روزی دیہی کی چاہے اختر مناؤ گرانا خبر ہے.
او په غزا کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د بسر په سرخار قاهره کې پیل شوه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړي په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي د اعتکاف په اکلا تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه لیک په حق لا خپل اندې نوټس اخیسته چې په کې په استخباراتي ادارو تورونه لګیدلی وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په اوله نیټه د لیک نوټس واخیسته او د اورېدنې لپاره یې لوی بینچ جوړ کړو چې مشري به یې چیف جسټیس قاضي فایزي سا کوي. سپریم کورټ نوټس په داسې حال کې واخیسته چې له 300 زیات وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د اساسي قانون د 144 د درېیمې مادې لاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پخپلې اندې نوټس واخلي. په دې هکړه نور حال له اسلام آباد زمونږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د شپږ ججانو د خغه لیک په خپل نوټس اخیسته چې په استخباراتي ادارو تورونه پکې لګیدلی و چې دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په لومړۍ نوټه د لیک نوټس واخیستو او د اورېدنې لپاره لوی بینچ هم جوړ کړو. د دې اووه کسیزه بینچ مشري به چیف جسټس قاضي فایز عیسا کوي او په دریم اپریل به د های کورټ د ججانو د تورونو اورېدنه پیلوي. سپریم کورټ دا نوټس په داسې حال کې واخیستو چې تر 300 زیاتو وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د آئین د 144 مادې لاندې د استخباراتي ادارو لخوا د عدلیې په کارونو کې د لاسوهنې د تورونو خپله نوټس واخلي. د وکیلانو د غوښتنې نه یو ورځ وړاندې حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورونو د پلټون لپاره کمیشن هم جوړ کړی وو او پخوانی چیف جسټس تصدق جیلانی د دې مشر نومولی وو. خو د وکیلانو د غوښتنې نه پس جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او وزیر اعظم ته یې په یو لیک کې وویل چې دی د خپلو شخصي بوختیاو له امله د کمیشن مشري نشي کولی. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسا ته په 15 مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن را وغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د دې تورونو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د از خود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. د آی این یو سر څلور اتیایمه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقونو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د میرامشا بازار هغه تاجران چې وای دوکانونه یې د وسلووالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال لړنګ شوی شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود دوی ته تاوانونه ندي ورکړي. د دوی په خبره حکومت ځلې انتظامیه ته د دوی د معاوضې پیسې ورکړي خو دوی ترې محروم ساتل کیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای چې ورغلي پیسې یې وار لمخه په متاثرینو ویشلې دي. مرستیال کمشنر همداراز هیله څرګنده کړې ده چې لا اغېزمنو سوداګرو سره د مرستو نورو پیسې به هم حکومت ډېرې زر دوی ته ورکړي. تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې اورو.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او ځمکې مالکانو یو ځل بیا له حکومت د شویو توانونو معاوضو ترلاسه کولو غوښتنه کړې. د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه چیرمین ثناءالله وویل چې نن د مرستیال کمیشنر دفتر مخې ته بیا جمع شوي که ورته چې کونه نه ویشي نو مجبوره دي. راتلونکي اختر به یې په سړکونو وي. د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې ضربه ازب عملیاتو کې سده پسه شپږ زره دوکانونه لازمه کې سره سم شوي ول. د دوکاندارانو کمیټۍ مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز د بازار رنګولو لپاره هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی یې پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په وخت تیروي. دکانداران وای چې یو نیم ارب روپے تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته منظوره کړي چې هغه جاری شوی خو د دوی په وینا انتظامیه فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کالونه تیر کړل ورته خپل منظور شوی پیسې نه ورکوي. ضربه ازب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې د واپس پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل د بازار څخه کم درې زره متاثره خلکو ته معاوضې رسېدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دی راغلې. هڅه کړې چې متاثره دکاندارانو ته نماویزو ویش زر پیل شی. خود دکانداران وای چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزورول کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته په خیبر پختونخوا کې ورسته یو بارانونو کې وی خواته د حکومت په وینا لس کسان مړ کړي. نو بل لور ته په جنوبي وزیرستان کې د چنقوزیو ونه نسکور کړي دي. ځای خلک وای د سیلیو او سختو بارانونو یې غنې ونه نسکور کړي او پکې رسیدلې میوه خراب شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کی ویائی چې طوفانی سیلی او بارانونو یې په سیمه کې د ځنغوزۍ او ځنګلو د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدین کی حبیب الرحمن د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفانی سیلی نه ورسیدلی نقصان مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارونی نه وشول، طوفان ورتای و، د یغ ډېر زیات نقصان و. کده مش په لاکه کې سورا غری نه دی، غبارګای شو، زیوبش، سراکانډه، ګوړه، لاکونای، خوجا خدر بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړی دی. خلته کافی نقصان ورغای و. دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسیږي. دلته یار کول ځلې وشي، پسینه ختم شي، ونه شي ختم شه. دغه خلک سره هیڅ امداد ونه شو. مش د لایو شتاک نه دی، محکمه زراعت نه دی، ځنګلي چې کېم محکمه ده، دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ډېر زیات کافی نقصان ورسېده. چې کېم نقصانات شوی دی، دغه زاله دا وکړي، دغه د ریپورت وخلي.
دیوانا سیمه اوسیدین کای شان وزیر ویایي چې جالی او برانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
دا جمعې پر ورځ باندې دوست یوه طوفاني سیلۍ ورسره جالۍ وه، ورسره تیز ویر و. ځینې علاقې یې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلعه ده پاکې یې لوندې کړې، په هغه کښې ګورګوره علاقه وه، ورسره ملکخیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژه پنګه علاقه، ډوګ، ورسره چې کوم کلوتای دی، ویخو علاقه، د وانه سیټي. په دا باندې ډېره جالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کوم الیچاه په ګولشېدو، ورسره مڼه چې کومه دوا په ګولشېدو، هغه ته ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه، هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره د سیول انتظام یې نامېږه دا درخواست کړي چې دا
د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفانی سیلۍ په وجه د ځنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو داسه چې په کونې فرض چې کوم فرض تللی په دا شو، دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه شو، دا ایشو نه روګرېوي. دا په هزاره دی، په ملاکان دی، پاشو داسه کلک طوفان روشي یا کلکه اور وشي، په دا ونې په هر ور نه ښکارېږي. په هره علاقه شوي دا ایشو روګرېوي. دغه چې کوم روټ سیستم ته دا سترانګ نه دی، کله کاغذه پرې دغه شی مېشته نه دی رپورټ شوی. کرې نه مېشته داسې چا کار روکړی دی، نه مېشته چا داسې انفارمېشن روکړی دی. دا دی چلغوزه کېدای شي بالکل داسې ایون شوی وي. خو دا هغه دی کامن فینامینا ده چې داسې ونې نه ښکارېږي چې کوم چلغوزه دی یا
د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانای د جالی په واجه شوی نقصان په باره کښې ویایي.
باران وسي، ژلۍ وسي، واقعي نقصان ورکوي. زیات نقصان ژلۍ چې کله میوه جوړه سي هغې ته ډېر ورکوي، هغه ډیمیج سي. غنم چې کومي سټینډینګ کراپ ته واقعي ژلۍ زیات نقصان ورکوي. هغه سر کراپ سر ته وویل چې ته فیلډ اسسټنټ ډیپیوټ کړه کنه. اوس بس ما ډیپیوټ کړل د مختلفو علاقو شې، کله موږ ته فاینل رپورټ راځي کنه چې چورې چورې نقصان سوی دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالي مرستې کولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال رادیو خبرونه دي. سکهال د جنوري په میاش کې د خیبر پختونخوا نگران حکومت فیصله کړې و چې تر پرایمری ټولګیو پورته زده کوونکو ته به د نوو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هم ورکول کیږي، خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګام یې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستی. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نوو کتابونو په چاپولو به تر 8 اربه روپیو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوشش کوي چې دا خرچه 15 اربو روپو ته راکم کړي. له پیښوره پې زمونږ خبریال عظمت علي شاه نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته یې هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ولنیو کتابونه ورکړه او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخت کالی چې واړه کور ته راغله پای پیپر یې شوي نو کتابونه ورسره نو مایسم کوو. هغه رانه ټیچرانو واغشته وی چې دا به مونږ نورو کلاسونو لواله ورکول او هغینه کموالی به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم که سکول ته ځي هغه نوي کتابونو ته خوشحالېږي، نوي بستې ته خوشحالېږي، نوي جامو ته خوشحالېږي. دا فیصله فینانشلي حکومت ته به فایده ورسیږي، خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو دپاره مونږ خپل بجټ زیات کړو. پغه کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي آف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي. د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول او نن موږ سره په صوبې کې 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلن 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي، او په قبایلي اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلي اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دی آر آؤٹ آف سکول لسکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دي ته مونږه کوالټی یعنی صحیح تعلیم دي ته مونږ ورکړو.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف د هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل، د هغې سټډي به هم متاثره کېدله او څه خرچې هم وې. صوبه هم د مالي مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجې دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والے دي د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي. او دې ته مخکې نه ویلې شوي وو چې تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغوی ته حواله کوئ. نو دې ته وجې هغې د کتابونو خیال هم ساتلی دی، کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسټرز دي پرنسپلز دي نو هغې ته مخکې نه وینا شوي وو چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به ستاسو راروانو ملګرو ته ملاویږي. نو دې وجې کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او اب راتلونکي کوم نوي سټوډنټان چې راځي هغې ته حواله کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 اربه روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریڈیو پی خبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د سوات ځنې اوسیدونکو وایي سږ کال د ګرانۍ له وجې د اختر لپاره نوی پیزار نشي اخیستی. دوی شکایت کوي چې د تیر کال په نسبت د پیزارونو بیې دوه چنده زیاتې شوې. بلخوا دوکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه راغواړي چې د ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو یې بیې هم لوړې شوې دي. دوکانداران بیا شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه نه اخلي نو ځکه د دوی روزګار هم خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار مارکیټ ته ورغلې او له خلکو سره یې خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوښ میره سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوي پیزارونه واخله تر پلاستیکونه جوړ شوي پیزارونه هم میلاویږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر ورور ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل د کشر ورور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کړی ما په 45 متریال سو دي سمیع اغستو ورور ته مې اغستو اوس دغه 8000 روپیه نو هر یو شی چې د دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو غزوه مچ دا غریب سړی په 1500 روپے کې د روزي دیاړي کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره نو بس
تر غدار سړی چې دا
نو غزوه مچ هغه هم جاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپے د روزي دیاړي علي هغه په ډیر ګران دی پلاستو کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ریزین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کې زیات خلک راځي استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نواب علي چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلې خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلې ما غوښتل چې لټونه له پیزار له والا ډېره زیاته مهنګایي ده ورسره ګران مخکې 500 روپۍ میلیږي اوس 1200-1500 روپۍ داسې میلاویږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده. بالکل
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرۍ راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمی راغله دی وجه شي سوکې فوټ کولې نش او اکثر ماشومان راولي مول پلار نو سلو پنځه ماشومان نو نو وو یا درو لوالي د بیا واپس بوزو هیڅ نور پیسې راوډ بیا به دوباره راشو دی نور لګولو نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبار هم سفر شه دي چې ارزانی ډیر خرڅيږي چې ګرانی نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت ته پورې د ګرانۍ شره 20% زیاته شوې. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
دا خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان سپریم کورٹ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو یا اسخود نوټس اخیستی. نن د سپریم کورٹ لخوا ویل شوي چې د دې مقدمې اورېدنه به د سپریم کورٹ عدالت د ججانو اووه کسیزه جرګهګۍ کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ په 15 د سپریم کورٹ چیف جسټس ته خط استولی و چې پکې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې پوځ وخت په وخت ویلي چې په سیاسي عدالتی چارو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیز جرګهګۍ د توشخانی په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتله کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو امر کړی. د توشخانی په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2024 کال د جنورۍ په 1 د 1414 کلونو د قید سزا اورولې وه. په دوی دواړو له توشخانی قیمتي ډالیو په ارزان نرخ د اخیستو تور دی. د میرام شاه بازار دکاندارانو د حکومت نه پوځي عملیاتو پر مهال جوړ شو دکانونو د معاوضو لپاره احتجاجي مظاهره کړې او پکې غوښتنه کړې چې که معاوضې ورنه کړل شي نو دا احتجاج به تر پیښوره ورسي. بل خوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 جوړ شو دکانونو معاوضې ورکړي او د نورو پیسو لپاره وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې په ترلاسه کېدو به متاثرینو ته ورکوي. د خیبر پښتونخوا به بشام کې د وجل شو 15 چینایي انجینرانو مړي چین ته استول شوې. د پاکستان پوسټ بیان کې ویلي چې مړی پرون د پینډی له نورخان هوایي ډګر څخه واستول شو. دا انجینران د مارچ په 26 یو ځانمرګ بریډ کې وژل شوی چې تر اوسه یې چا ځمواري نه ده بنلې. او فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځیان د غزې له مرکزي روغتون څخه د 2 له کاروایي وروسته وتلي، خو هغه سیمې یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښې دي. د اسرائیل پوځ لخوا په سمدستي توګه په دې اړه کومه تبصره نه ده شوې. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. په غزې پټۍ کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر په سر خار قاهره کې پیل شو. د ریپورټونو له مخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو وفد هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 13 ګڼټو کې 10 نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې ریپورټ کې اورو.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړانګه کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده 24 یرغمل سویو د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي، دا مهال شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړی، خو د حماس ډلې کوم استازي پکښې نسته. د حماس ډلې غوښتنه ښکاره ده هغه دا چې په غزه کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دې له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه مني او ویلي دي چې په غزه کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل سوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزه کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 10 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 2000 او 200 څخه زیات سوی دی.
په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اوومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې اوه ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل شوي کسان د لسګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې سول. تر اوسه په غزا کې د اوربند د ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې شوي دي. د مصر او قطر تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبي ښار رفا کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفا کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر رفا ښار د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای شي انساني غمیزه رامنځته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام په وینا په دې هواد کې 14 ملیون وګړي له لوګې سره مخامخ دي، خو دوی تر نیمایي کم خلکو ته خوراکي مواد رسولې شي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپل اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نجده 14 میلیون وگری چه دا افغانستان در نفوس یو پر درهیم برخه کیجی نپوهیجی در بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت در خواده در نخوانده توب لبحرانی سطحی یا تر حقه بدتر وضعیت سر مخامخ دی. در بودجه کموالی تا پام سر دا محل در خواده نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو تا در خواده او استراری تغذیه مرستې برابرولای سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپل ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلي دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې دوی ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندوی ادارې دي، دا دوړو کارډونه ورکوي، دا خدي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره مرسته وشو چې نه کیږي ورو ایست به نه بار کو وز به نه خواته به نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاور وخلو دولګي سره وخت یې کیو سره دار او تور کول کیږي غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نه ور کول کیږي.
بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ننګرهار اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې دکانداران ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او د جلال آباد خاروالۍ له چارواکو دوی غواړي چې نرخونه د کنټرول کړي. بلخوا د خاروالۍ چارواکي وایي چې د دوی د سارنې ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول لپاره په دکاندارانو ګرځي او یو شمېر دکانداران یې له نرخنامې نه د سرغړونو په تورونو جرمانه کړي هم دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د جلال آباد خر اکثره اوسیدونکي په ورځ مزدوري بوخت دي او شکایت کوي چې هټیوال ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي زرګل او عبدالغفور وایي
خواشي ده چې نږدې کېږي ګوتې د سوځي روپۍ شته نه مشکلات ډېر دي. ټول باید یو بل باندې رحم وکړو او هغه وکړو چې کنټرول شي. دغسې هر شي رانیولې باید دام کنټرول کړي. هر شی کنټرول کړي.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي. دوی دغه مالونه ساتلي اوسېږي او په دغه ورځ باندې دوی چون بربار ورباندې زیات دي هغه ریټ نه مرایتي.
په جلال آباد ښار کې د اسناپ او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه له یوې اونۍ بلې ته مخ په لوړېدو دي.
تر یو حده پورې د زمونږ د ولسونو خبره تر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي. کله چې زمونږ هټېوالې او ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختیجان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د ښار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره د لومړنیو خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوي او تقسیم شوي. د ټولو صنفونو ته د دې د تطبیق موخه باندې د ښاروالۍ اړوند د مارکیټونو تنظیم امیرت په مشرۍ باندې د نرخونو ګډ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي. او د دې سره هممهاله ښاروالۍ درې بېلابېلې کمیټې جوړې کړي دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادې کې لکلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالی دود ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریزه او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي لارې د هغو د ترویج له طریقې ممکن دي. نور تفصيل د هارون باچا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډيږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله داغه د وفات نه پس د ماتا واره شو زمانه سو ډیر ښاله وکی چې دا زکوما دینه مخک بل بچا سره اوس پردشه حکیم شاه بچا سره دا غره ته دا دې پیرا کړی دا وته کې چار جمعش پکوالی بیا په نش کې دوا دغه راځي چکه شریف ختم ورته وي نلندی سورتونو ختم بیا غی کی کوالی دې ټول سوتیانه کلامونه به حمزا بابا ډیر شاعری پکې را روانه کنه هغه په دربار لیکلی سو خورا پک استاد ویلی دی کنه اوس به ما جوړ کړی حمزا بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا بچ بالا مانه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله دا دلته هم دا کوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او تیر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواره د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پاره اړین دي. د سوابید شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده. نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
دا تبلغ غون کې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
خبر کد هر زیوی، حالات کا ہر ڈول وی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سکاټلند د بچا د وجون کی پوزي جرنیل میکبیت په نوم د شکسپیر لیکل شوی ډراما په پښتو ژبه چاپ شوی ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال قلندر مومند خواو شاه سلويخ کال وړاندې ژباړلی و. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان او خواو شاه سیمو د حالاتو سره ډیر مناسبت لري. دغه ډراما په اول وار په 1400 او د رښتم کال کې لیکل شوی و چې ژباړه یې خواو شاه سلور سوا کال پاس چاپ شو. تفصیل د شانواز ترک دی رپورٹ کې ورو.
د انګریزي ادب ډراما میکبیس یا میکبیت په پښتو کې چاپ شوی. دا ډراما چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شکسپیر وو، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دی چې د مرګ څخه 21 کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوی. دا ډراما په اول وار په 1400 کال کې چاپ شو، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1980 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یوه میاشتنۍ مجله کې په قصتونو سره چاپېدل. هم
په تاتارم میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند د دب د دغه په لوی نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چې کم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او لپاره څومره قتل عام څومره ظلم جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره چیرې یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سرا یاد دغه سرا دا حکمرانان او دغه شکم دین هغه بیا دې ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتي شي هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شکسپیر دغه ډراما هغه کې مګویت یو تکړه پوزي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو زه ویلو دی په پراتونکو کې د سکاټلند بادشاہ جوړيږي. مګبس ورستو د دغه بچی خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بچا ووژلو. خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بون کیو یې هم ووژل او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بچایان وي. میکبس ورستو ډیر خلک چې د د بچی د پاره خطر جوړیدل ووژلو. نقلندر مومند دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په کې د ځینو غلطیانو د سمولو کار د ډان اورسپان خبریال شیرالم شینواری کړی
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس دی. او همدغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو غوندې مختصرو خبرو کې ویلی هم دی لیکلی مې هم دی. زما بالکل دغه جذبات و چې داسې ښکاري چې دا شکسپیر د خپل د مرګ نه څه لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړې ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې وه چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حوالے سره په حکمرانانو کې موجود وې دغه اوس هم دي زموږ په دې وخت کې هم دي او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخه مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک آزار نشي. خدا هغه خزه چې په ډرامه کې لیډی میکبیس یا د میکبیت خزه لیکل شوی هغه بیا بیا له سوالو چې د بچی ته خستو د پاره بادشاہ او د هغه ځامن مړ کی. بادشاہ ډونکن چې کله ته میکبیس کور ته ملما شو هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالبین وتختیدل او بلې بادشاہ ته لاړل. هغلته د مکبس نه د بدل اغستو لپاره خپل پوزونه جوړ کړل. مکبس بیا بیا د هغه جادوګر خودونه د خپل راتلونکي پوښتنې کولې. نو ورته دا هم ویل شوي چې د ده مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږېدلی وي. د پېښور بخښو پل اوسېدونکي زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو دپاره د موجوده زمانې سره د مشابهت ګډ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساهو لیکونکو مرکې کې مونږ ته ترلاسه کېدی شي. هغې نه به دا مختلف دوکاندارانو ته تقسیمېږي. دې سری سری به دا افغانستان ته هم لېږلی کېږي. بل دې کې مونږ ته د انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی هغه ملاویږي. یعنی په یو طرف پښتو ده او په بل طرف ته انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی. نو بل کلندر صاحب ډېر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه به اوس پښتنو نه یو ورک شوي وي یو ورته نه وي ښکاري. نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او د ډرامې په اخره کې د ډونکن بادشاه یو زوی د مکبس په بادشاهۍ برید وکړي او مکبس مړ کی. قلندر مومن دغه ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دیوه چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت اخیستو لپاره هر رقم چلونه کیږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر یې چارلس ویریان وو هم جوړ کړی. دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1800 کال کې مړ شوی او د مرګ یې 1 کال پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ 20 کال پس په مارچ 2023 کال کې چاپ شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د روجې مبارکې د ځانګړې موضوعاتو په حواله باندې د دینی خبرونو دغه لړۍ تاسو اوریدلی شئ چې پکې بدرته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نن د اعتکاف په حواله باندې تفصیل درکړي.
د روجې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقت سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینه منورې تراغه د هغه نورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نصیحت د پردي ځای ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدودو نه نوزي دي ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړه. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي به ځان ته شو او عبادت به کاوه او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي پاگ کی زید دلالۃ القدر امکان دے نو پاگ کی عبادت قول دا ڈیر اہم خبر دا. دلالۃ القدر ثواب چ دے دا زر میش تے قبول عبادت عمر ثواب دے اللہ عز و جل دا ثواب منگوتا سکولتا را نصیب کی.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.